د مشال لړۍ په یو خبرونه کې زګل ایاز او بشیر غواخ درته هر کله وایو د محل په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو اونیس پروګرام د سولې په لور د رواني غړې په دوه منمای کې اوریدل شي خو لمړی د دې سات تازه خبرونه له بشیر غواخ نه و لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتجزیز د هندستان د وزیر اعظم او د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی دی د خیبر جلسه قومي مشرانو پولیټیکل ایجنټ سره د امن ساتلو لپاره پرون یو جرګه کړی ده او د اغه امریکایي پوځي چې په 2009 کال کې افغانستان کې خپل چیک پوسټ پرېښو له ولسمشر باراک اوباما څخه د خپل معافی غوښتنه کړې د خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتجزیز نن د هندستان په امرتسر کې د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس په څنډه کې د افغان ولسمشر او هندستان د وزیر اعظم سره ملاقاتونه کړي هندي رسنیو لیکلي چې نریندرا مودي سرتجزیز سره یو ځای د ایران او دا کال د یورپی یونین مشري کوونکي هیواد سلوواکیا د بهرنو چارو وزیرانو سره ملاقات وکړ او ورته ویل چې افغانستان او سیمه کې د امنیت بحال لول لپاره د ترهګری زپل ضروری دي بل خو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایان پر خپل ټوئیټر پاڼه د ولسمشر غنی او سرتجزیز د ملاقات تصویر خپور کړی دی د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په نامه کانفرنس نن د هندستان په امرتسر کې د څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو استازو په ګډون پیل شو په دې لیکي افغان سفیر شهدا عبدالی پرون ماښام مشال لړۍ ته وویل چې د دې کانفرنس لپاره د خبرو ایجنډا ترتیب شوی او پکې به په سیمه کې په ترهګرۍ اقتصادي ودې او تجارت خبرې وشي د خبر ایجنسی قومي مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ د امن ساتلو لپاره د جرګو په لړۍ کې ناسته کړې ده د جرګې کې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د ملکانو ته خبرداري ورکړه چې د اجتماعي ذمہواري څخه د بچ کېدو لپاره باید د امنیت ټینګ ساتلو کې مرسته وکړي بل خو قومي مشران وایي چې د سیار د قانون دي ځکه ختم کړل شي چې دوی د بل په جرم کې سزا ویني لوړګي کې شوې د جرګې کې شامل یو قومي مشر رحمت الله نن مشال ریډیو ته وویل
دا خو اجتماعي ذمہواري کې نه پکار دا خو موږ کله خل غواړي چې کم 40 اف سی آر او کم دا قانون دا ختم کړای شي ټول موږ خو دا ختم کړای شي دا چې پدې کې موږ ډېر ستونزې ډېر تکلیف نه وي
یاد دی چې د روسو کې پولیټیکل انتظامی تر به می چاودنو او وسلوالو تر بریدونو روسه د اف سی آر قانون لاندې اجتماعي ذمہواري کې د قبلي سیمو د خلکو نیول ډېر کړی دي چې زه خلکو پینو کې کړی او یم نه ساتل د امنیتي ادارو کار دی د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي نګینه خان وایي دوی پر ښځو د تشدد ختمولو لپاره د قانون جوړولو په خاطر یو بل تیار کړی چې د مشورې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل کې رد شوی دی نوموړی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دې بل سره به د ښځو حقونه تر ډیره خوندي کړل شي
ډومسټک وایلنس بل چې کوم دی هغه اسلامک آیډیالوجي کونسل چې کوم دی هغې ته تللی وم هغې هغې باندې سر لږ شان ته کې تحفظاتو نو هغې هغه بل چې کوم دی ریجیکټ کړی دی نو هغه اوس واپس چې کوم دی هغې باندې مونږ کار لګیا دی هغې باندې کېږي چې مطلب د اسلام سره د هغې سره کنټرډکشن رانه شي څنګه پوره کوشش هم دی چې مونږ دې تنې ورکې دا بل پیش کړو
د یادونې ده چې په پنجاب صوبایي اسمبلی کې ورته یو قانون منظور شو چې له مخې پر ښځو تشدد کوونکو نارینهو ته سختې سزاګانې ټاکل شوې دي د پاکستاني وزیر اعظم نوشریف د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی ویلي چې ملک په هیڅ قسمه جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي خو د پاکستان سرکاري ریډیو د نننی خبر تر مخه نوموړي زیاته کړې چې دوی پر لاین اف کنټرول د هندوستان له حملو غافل نه دي دا بیان په داسې مهال راغلی چې د پاکستاني چارواکو یو پلاوی نن افغانستان په اړه کېدونکي کانفرنس کې برخه اخیستو او په سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره هندوستان ته ورغلی دی تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان د کورونو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو په لاس د یو زده کوونکي په دار زړول ستر جنایت بلل او پولیسو ته حکم کړی چې په دغه ځای کې د وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي. پرون دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د چک ولسوالۍ په سیوک کلي کې د جمعې په ورځ د خلکو مخکې په دار زړول شوی دا ځوان فیض الرحمن نومېده چې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې د انجینرۍ پوهنځي د آخري کال زده کوونکی و. یو خبر شوی ویډیو کې ښکاري چې طالبان نوموړی د حکومت جاسوس یادی او د خپلو دوو جګپړو غړو په وژنه کې په لاس لرلو یې تورنی. خو د میدان وردګ د والي وان عبدالرحمن منګل پرون شپه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې فیض الرحمن د حکومت سره هیڅ قسمه تړاو نه درلود، یوازې یو زده کوونکی و او له کابله خپل کلي ته د کورنۍ لیدو لپاره ورغلی و. هغه امریکایی پوځي چې په 2009 کال کې افغانستان کې خپل پوستا یا چک پوسټ پریښی و له ولسمشر باراک اوباما څخه د هغه د معاف کولو غوښتنه کړې ده. وایټ هاوس پرون وویل چې بو برګدال دا غوښتنه کړې. د هغه دا غوښتنه د جنوري په 20 تاریخ د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کار له پیلولو مخکې راغلې ده. ټرمپ د برګدال په اړه د کمپاین په مهال ویلی و چې دغه سرتیری یو غدار دی او په کار ده چې سزا وویني. نوموړی د برګدال د راخوشي کولو لپاره په 2014 کال کې د افغان طالب بندیانو په پریښودو هم نیوکې کړې وې. برګدال په کوټ مرشل کې د عمر قید سزا سره مخ دی. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ایران غوښتي چې څلور نیول شوي کسان زر تر زر له قید خوشي کړي. دوی دغه نږدې 200 کسان په منځ کې نیول شوي چې غوښتل یې تهران ته نږدې د کرش په یوه هدیره کې د دوو لیکوالانو په مقبرو یاد غونډه جوړه کړي. دغه دوه کسان په 1999 کې د ایران استخباراتو وژلي و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه به د مشال راډیو نو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. درنو اردوونکو، تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. کچر راسه د رواني کړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. نن د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس پیلېږي. په خیبر پختونخوا کې مازور جنکی له حکومت شکایت کوي چې خپلو حکومتونو څخه یې بې برخې ساتلې دي.
د سبق وکیته دی روا ته مسله ده، د صحت و ته مسله ده، موږ به ویل چیر درا شي هر څه راشي هغه دوم نه وتا ته جوړ کړی ده چې څوک ته پوهیږي نه چې په کومه لاره ده.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو اداره وایي چې په هغه صوبه کې د میرمنو حالت د ډاډ وړ نه دی.
ډومېسټک وایلنس هم زیات ده، د خرابګردي یا ایسیډ تھروینګ باوجود چې اک ټم رااله، دغه باوجود هم خو وایلنس کم کمی شوی نه ده.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چرګام ولسوالۍ له داعش وسلوالو پاکه کړي. یو ځای مشر وایي
دایش چې کله راغی د پاس پچیری ولکې ته ولې ودو، د موږ سره ډېر زرمانه واشتونه وکړه، زموږ ځانانه زموږ ماشومان یې بے نرخه وژل، د دې حکومت ته یو جهان منل.
اونیس پروګرام د سولې په لور کې مو دا موضوع څېړلې چې د سولې مذاکراتو کې د میرمنو او تھیټر څه رول لوبولی شي.
په بیلابیلو اړخونو کې کار کوو ترڅو د سولې پیغام تر هغه کسانو پورې ورورسیږي چې هغوی اوس ټوپک په لاس کې دی، جنگ کوي، د سولې پیغام نه دی ورسېدلی.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د سهار 10 بجو خبرونه ته غواګیئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې نن د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس د افغان ولسمشر او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په وینا پیلېږي. پرون دغه کانفرنس لپاره یو اعلامیه ترتیب شوی و چې تمه ده نن یې افغان ولسمشر او د هند وزیر اعظم په ګډه اعلان کړي. په کانفرنس کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ګډون کوي. نور تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او له افغانستان سره د ثبات او امن پر راوستلو کې د همکاري په نیت نن د هند په امریتسر کې پیلېږي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره مل پلاوی پرون ماښام امریتسر ته ورسېد او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره یې په ګډه په دغه ښار کې ګولډن ټمپل د سکانو مشهور عبادت ځای هم ولید. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوارب هم په خپل ټویټر لیکلي چې په یوه خاصه موقع کې صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډه له ګولډن ټمپل لیدنه وکړه. ښاغلی سوارب دا لیدنه د یوې ښې ملګرتیا نښه وبلله. د افغانستان د جمهوري ریاست د بیان له مخې افغان ولسمشر به د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس ته وینا وکړي، خو تر هغې مخکې به د هند له صدر اعظم سره غونډه ولري. اخوا په هند کې افغان سفیر وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د نن ورځې کانفرنس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د افغانستان په ثبات د یوې متمرکزې اعلامیې په اعلان ګډه اعلامیه د افغانستان او د کانفرنس د غړیو لخوا ترتیب او منظور شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا اعلامیه د غونډې په پیل کې اعلان کړي. له تروریزم سره مبارزه او په سیمه کې اقتصادي ثبات او پرمختګ د بحث وړ موضوعګانې دي. تمه ده د هند په کوربتوب په دغه کانفرنس کې د آسیا زړه هیوادونو د 14 غړیو او 18 ملاتړیو هیوادونو استازي برخه ولري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم د شنبې په ماښام امریتسر ته رسېدلی، خو چارواکو هندو ورځپاڼې ته ویلي له مودي سره د هغه کومه لیدنه نه ده پلان شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې لپاره په دغه کانفرنس کې برخه اخلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له ټولو هڅو سره مل قدم واخلي. 15 وار مخکې هم د افغانستان د ثبات او امن په هدف د آسیا زړه هیوادونو غونډې کړي، خو معلومه نه ده چې څومره به دا کېدونکې غونډې د افغانستان درد دوا کړي.
درنو اوردونکو سفیر لاستانزیو چې تاسو رپورټ لاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په پاکستان کې مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د سرتاج عزیز هند ته سفر یو ښه ګام بلل دی او وایي چې باید پاکستان د افغانستان په اړه هر یوه غونډه کې ګډون ولري. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبریال احمد الله د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي چې تل د ملکونو ترمنځ شخړې د مذاکراتو د لارې هواریږي، نو مذاکرات دوامداره ساتل پکار دي.
دا یو ښه سټپ دی، ډېر ضروري دی چې د ډایلاګ د پروسس کنټینیوسلی روان وي. ریاستونه او حکومتونه خپلو کې کینی او سره خلک د دې ریجن خپلو کې کینی او ډایلاګ پروسس چې جاری دا بندېدل نه دي پکار. دا په صلیبه حل کیږي خبرو اترو سره، خو ڈائلگ دا پروسیس ہی بند شی بیا خدیرا گرانا دا چی مونگا دی ریجن کے دے امن خبر اوکو یا دے پرمختگ خبر اوکو.
دا جمعیت علماء اسلام فی ڈلی سینیٹر عطاور رحمان وائی
پاکستان دا گام دا منطقی دا پارا دیر شو قدم دی اور ہندوستان و افغانستان تم سوچ کول پکار دی چی پاکستان دا سوار غی چی دا گی یو مثبت جواب ورکی او پا اغو مجلس کے دی دا پاکستان دا دا گام قدر اوکی. پاکستان دا اقدام تا پا قدر قتل پا پکار دی او انڈیا ته او افغانستان ته د دغه فائدہ اخیستل پکار دی چې د منطقې حالات ټیکس.
د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د افغانستان نه متعلق کیدونکې هر غونډه کې پاکستان له ګډون کول پکار دی.
د مذاکرات مونږ خلاف نیو چې کله کې اساس کانفرنس یو هغه اټینډول مناسب دی. دیم دا چې هارت اف ایشیا چون کې د افغانستان غړي افغانستان سره خپل تعلق په هر صورت مونږ غواړو چې دا دې واپس بحال شي او خشي او دا کم بدګماني چې دا لري شي په دې لحاظ سره سرتاج عزیز له مناسب.
د ذکر دا چې د آسیا زړه کانفرنس تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې شوی و او پرانیسته یې وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډه سره کړی و. په یاد کانفرنس کې د یو شمېر ملکونو خارجه وزیرانو نه علاوه د هند خارجه وزیر سشما سوراج هم ګډون کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لړې ته تاسو غوږی درنو اردن کو په خیبر ایجنسی کې د امنیت ټینګول لپاره تنظیمي چارواکو او ځای مشرانو د جرګو لړې پیل کړې ده. د خیبر په لړګي کې د یوې جرګې پر مهال پولیټیکل چارواکو ویل چې ځای مشران د سیمې د امنیت ذمہواری په خپل غاړه واخلي او دا د ټولو قبایلو اجتماعي ذمہواری جوړیږي چې په خپل سیمه کې د ناوړه پیښو مخنیوي وکړي. خو ځینې مشران وایي چې امنیت ټینګول د امنیتي ادارو او تنظیمي چارواکو ذمہواری ده. د جرګې نور حال فرحات شینواری راکوي.
په دې لړکی تیر ورځ په لوړګي جرګهال کې د یوې جرګې په محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ځای مشرانو ته د خپل وینا په وخت وویل
په تیرا کې یو ایډیو شو، په جمرود کې داسې یو دوه درې واقعات شو، په ملګرو کې یو واقعي مو شو. کوشش بداوی چې مونږه د امن د حالات په کنټرول کې وساتو، تاسو به په آرام نه کینئ. په تاسو د ذمہواری ده. یو کس په ماته ویته دا دونه واقعیت هجي په پیښور او مردان کې کیږي، الته دی کیږي، خو چې په خیبر ایجنسی کې ونه شي ولې به کیږي؟ په تیرا کې به اوس خو لا ریټرن وشو، اوس به بیا بار کیږي، لس کاله به بیا په خیمو کې تیروي. چې ان شاء الله ایډمنسټریشن، پاکستان آرمی او ایف سی بتاو سره ولاړوي، هغه ستاسو نه شاته کیږي.
نموډ زیاته کړه چې موږ هڅه کوو چې په خیبر کې هغه رنگ امن قائم کړو لکه په خوا چې وو.
امن موږ دغه شان اوساتو، دا علاقه داسې آزاد کړو چې څنګه به 1960 کې و 1970 کې و، چې د پنجاب نه به فیملیز، خلک، زنانه او دا براتل بے خوف خطر او دل د لنډی کوتل په بازارونو کې بشاپنګ کو. نو دغه به زموږ ډیره غټه کامیابی، ډیره غټه کامیابی وي.
په دې جرګه کې شریکو مشرانو پولیټیکل ایجنټ لا باور ورکړ چې دوی به د دغه سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. خو بیا د خیبر سیمې یو مشر رحمت الله وایي چې د امنیت ذمہواری د امنیتی ادارو او انتظامی چارواکو ده او باید ځایي خلک دې په اجتماعي ذمہواریو کې نه ځوروي.
دا خو اجتماعي ذمہواری کې نه پکار ده. خو موږ کله خلک غواړي چې کم 40 ایف سی آر او کم دا قانون ده چې ختم کړای شي، ټول موږ خو دا ختم کړای شي. دا چې پکې موږ ته ډېر ستونزې یو ډېر تکلیف نه.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په زیاتره برخه باندې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلي دي او د حکومت واکمنی پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دروندرکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د کبالي سیم اصلاحاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې ورسپانې لیکي باید د پاکستان حکومت دا خبره ومني چې له قبایلو سره امتیازي سلوک کړی دی. د مقالې نورې برخې دی یو وړ د میروست ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي له اویا کالو راهیسي د پاکستان ریاست له برتانوي راج قانون څخه نه دی وتلې. د پاکستان حکومت اوس هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو نه راوستلو لپاره پخواني برتانوي راج ذمہوار ګرځوي. ورسپانه لیکي د برتانوي راج پر وخت قبایلي سیمې قصدن له بنیادي سهولتونو او سیاسي حیثیت ورکولو څخه محرومه ساتل شوې وي. خو د پاکستان په آئین کې دغه سیمو سره هم ناانصافي شوې ده. د پاکستان اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 227 لاندې د پارلیمان یو قانون هم په قبایلي سیمو کې نشي عملي کېدی. ورسپانه لیکي د قبایلي سیمو انتظامی چارې په سپریم کورټ او یا نور عدالتونو کې نشي چیلنج کېدی. د دې ترڅنګ فاټا له بنیادي بشري حقوقو څخه هم بې برخې دي. ورسپانه لیکي د پاکستان ولسمشر د آئین آرټیکل 227 لاندې د برتانوي راج پشان پر هغه سیمو واکمني کوي. ورسپانه د برتانوي راج پر وخت د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یعنی ایف سی آر قانون په اړه لیکي چې په دې قانون کې 100 بدلونونه راوستل شول خو ختم نه کړل شو. دا هغه قانون چې انګریزانو د پښتنو پر ضد جوړ کړی ول او سزاګانې به یې ورکولې. خو د پاکستان حکومت اوس هم دغه قانون په خپل ځای ساتلی دی. ورسپانه لیکي له نورو وختونو پرتله موجوده حالاتو کې قبایلي سیمې اصلاحاتو ته اړتیا لري. په هغه سیمو کې د خلکو ژوند ښه کولو، په سیاسي بهیر ورګډولو او بشري حقوقو ورکول د ریاست ذمہواری ده. لومړی باید د پاکستان ریاست دا خبره ومني چې قبایلي سیمو سره یې امتیازي سلوک کړی دی. په هغه سیمو کې ارزي ګامونه پورته کول له قبایلو سره ټوقی کولو په معنا دي. ورسپانې په قبایلي سیمو کې مرحله وار جمهوریت او بشري حقوقو غځولو په اړه لیکي چې دا خبره د حکومتي ژمنو منافی ده. باید د قبایلي سیمو خلکو ته حق ورکړل شي چې قانون سازۍ کې برخه واخلي، نه چې 15 کاله پسته د قانون برخه جوړ شي. ورسپانې لیکي باید د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحات د هغه سیمو خلکو په خوخه عملی کړي، نه چې خپل خوخه پرې وټپي. درنو اودونکو، د خیبر پختونخوا ضلع هنګوټل بازار دکانداران او ځای خلک وایي د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنېدو له وجې د بازار په کاروبار بد اغېز کړی دی. په سیمه کې د مشال اړوند خبريال عمر دراز وزیر په دې اړه یو راپور ورکړی چې ستاسو په امر ترا ګرځو.
د ټل بازار دکانداران او ځایی خلک وایي چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ډېر کمې راغلې او د بازار ښکلا هم ختم شوه، ځکه چې د دوی په وینا دغه بازار زیاتره کاروبار د افغان کډوالو سره تړلې وو چې د ټل بازار خواوشا کیمپونو او بانډو کې میشته وو. د ټل بازار یو دکاندار خپل نظر داسې وړاندې کوي: د ټل سره تعلق لرونکي شاعر، ادیب او سیاسي مشر شمس فیګار، څوک چې د سیمې په حالاتو او کاروبار نظر لري، وایي چې افغان کډوالو واپسی د ټل بازار د کاروبار او تجارت لپاره ښکارا خطر دی، او کچرته دغه کډوال په مکمله توګه ولاړ شي نو امکان دی چې د ټل بازار دوکانداران هم خپل کاروبار نورو سیمو ته یوسي.
د افغان د کډوالو د تللو سره د ټل په معیشت باندې ډېر زیات اثر، منفي اثر وشو. څوره د ټل بزنس ته کاغه د هوټل په حواله سره، دا کاغه د کریان نه او کاغه د جنرل سٹور د کام نور خوراکي مواد څوره د کرونن سدي د ټل باندې په اطرافو کې ټول دا کیمپونه وو. نو دا ټل بازار په دې افغان کډوالو سره ډېر زیات ګرم وو، دا ټول بازار د انحصار پوندي خلکو باندې وو. نو صدا خلق لک کام ته دوت کی لوړ هم دی، نو دي سره هم د ټل بازار کی چا کوم چې هلپ هلو هغه هم نشته، او سره او سره کوم دکاندارون دي نو هغه اکثر کې لیدا دي سره دی مو په هغه مارکیټ کې فارق راغلل دی.
د سیمه خلق وای چې د افغان کډوالو د واپسی سره د بازار د دکانونو او مارکیټونو په کرایو هم بد اغیز ورزیدلې. دا یادونه ده چې د دیوړاندې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې تر د مارچ میاشتې 2018 کال پورې د پاتې کېدو اجازت ورکړې وو، خو اوس یې دغه نیټه د کال 2018 د دسمبر میاشتې پورې وغځوله. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنودرکو. د خیبر پختونخوا معذوره زنانه له حکومت نه د اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وای چې د ژوند په هر برخه کې له کړاو سره مخامخ دي او د نورو خلکو په شان سهولتونه نه لري. د دوی په خبره د تعلیم، صحت، روزګار سربیره نورو یو شمیر مشکلات ورته ژوند سخت کړی دی. د دوی د مشکلاتو په اړه نور تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې ورو.
د دسمبر دریمه د مازورانو نړیواله ورځ په توګه منزل کیږي. د خیبر پختونخوا مازوره زنانه وایي یوازې دا ورځ منزل کافی نه دی، بلکې پکار ده چې دوی ته د ټولنې د نورو خلکو په شان د ښه ژوند موقع په لاس ورکړل شي. په پېښور کې د خزینه مازورانو د اتحادیې مشره افشا افریدی وایي که څه هم صوبایي حکومت د مازورانو لپاره پالیسیانې جوړې کړې دي، خو څه خاص عمل پرې نه کیږي چې لامل دوی د تعلیم، صحت او روزګار سربیره نور یو شمېر ستونزې لري.
حد خود خپل کار کوي خو په هغه کې زموږ زنانه چې کومې دي مزدوري کرامي د پاره د سخت نه کیږي لګیا دي. کومه هغه خوندې چې کومې مزدوري دي نو هغه د سکولونو د سبق کې د روانه مسله ده، د صحت وو ته مسله ده، که هنر زده کی بیا هنر هغه د خپل د ذریعہ معاش نشي جوړول. کومه هو ترانسپورټیشن مسله ده، هغه ډبل ډیسکریمینیشن ګوري چې کوم نوکری وی هغه یو سړي ته ذات ته ورکی خو زنانه ذات چې دلته کې بیا شاته پاتې شي. کومه ویل چیر راشي هر څه راشي هغه دوم نه وتا ته جوړ کړی ده چې څوک د پویګینا چې به په کومه لار لار څه کې دي ډیسیبلټی سرټیفیکیټ واړي خو هغه دوم نه وتا کې څه ده درجه زمونږ ډیر مزوران خلک
بل خو د کوز تیر ازلې اسمبلی غړي سایره شمس القمر وای چې د مازورانو د مسلو حل یوازې دوی ته په جدا وزارت ورکولو کې دی.
انټرنیشنل چې کوم یو ان چې کوم چارټر دې په پرسن وو چې ویل کېږي دا په ټوله دنیا کې امپلیمنت شي د ورلد وایډ شي او په دا ډول چې خپل صوبایي سطح باندې او فدرل حکومت نه زموږ د ډیماند د چې موږ چې څه لاس کې څه کې کوم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې یا ناغه زموږ په مسلو باندې نه کوي کاغه فدرل حکومت کې د کار پرسن پروینشل سطح باندې بل دا چې پاکستان کې جاب نه نشته
او اکسسیبلیټی کانسپټ د بنچ چې تاسو کوم زمما د خبرې مال نه کلیر جواب نه راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د مزدورانو د چارو لپاره یو ځانګړی کونسل جوړ دی چې د ولسی خیرخېګړې وزارت یا څانګې لاندې کار کوي. د ښځو پرمختګ او د ټولنې د خیرخېګړې د چارو صوبایي کمیټې غړي ملک نور سلیم وایي چې که څه هم د زنانه مزدورانو لپاره کوم نوی پروګرام د حکومت لخوا نه دی شروع شوی، خو دوی په مجموعي ډول د مزدورانو د بهتري لپاره وړاندیزونه حکومت ته وخت په وخت ورکوي.
موږ د مزدورانو د مرکزونو دورې کوو او ګورو چې هلته څه اسانتیاوې شته او کنه، او څه داسې اقدامات کولی شو چې مزدوران ورسره د ټولنې فعال روکن وګرځي. نو په دې لړ کې مو کافي ګامونه پورته کړي دي. په پېښور کې د مزدورانو مرکز کې خوالی راوستو او هلته د موجودو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره مو حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي. موږ غواړو چې خزینه مزدورانو ته په روزګار کې برابره برخه ترلاسه شي او حوصله افزایی کول غواړو چې مخه تراشي.
د خیبر پښتونخوا مزدور زنانه وایي چې دوی هم د ټولنې یوه برخه دي او که سم سهولتونه ورته ورکړل شي نو نه یوازې ښه ژوند تېرولی شي بلکې د انجینرۍ، طب او دغه شان نورو مسلکونو کې هم پرمختګ کولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړتیا تاسو غواګي د نورو کو په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي سږ کال په یادو صوبو کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي چې لوی وجه د تعلیم کمی او قوانینو نه عملي کېدل دي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو.
په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د بشری حقوقو ادارې وایي چې د ښځو پر ضد په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې دا چې په پېښور کې هم د نومبر د 15مې نه واخلي د دسمبر تر 10مې پورې د عورت فاونډیشن ادارې لخوا د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي 14 ورځنی کمپاین دوام لري. د عورت فاونډیشن یو مشره سایمه منیر وایي سږ کال په خیبر پښتونخوا کې د ښځو غیرت په نامه وژنې او خودکشیانې خطرناکې کچې ته پورته شوې دي. سایمه منیر زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد ډېرې پېښې رپورټ کېږي، خو دې برخه کې حکومت لا تر اوسه هیڅ سمه قانون سازی نه ده کړې.
پاکستان کې راځو د جینو کو خلاف دا حکومت کا او پالیسی ساز چې ټول دې دې ته دا غو توجه ورکول شي. سم خبر په خپل خاطر چې خبره کو را انتهایی سپیشلی دا د خزو مرډر کیس کې دا ډېر زیات دي. نو دا هم دې ټول لپاره دا کمپین دی.
سایما منیر زیاتوي په خبر پښتونخوا کې نه یوازې د خزو ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، بلکې خزي د تعلیم او په جایداد کې د خپلې برخې نه ترلاسه کولو ستونزې سره مخ دي. دا په داسې حال کې دا چې د روستیو کې الف اعلان ادارې مشال ریډیو ته ویلي په پاکستان کې زیاتره په پښتنو سیمو کې ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د جینکو ده. هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوای سملی غړي نگینا خان وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د ښځو د حقونو یقیني کولو او تشدد ختمولو لپاره په قانون سازۍ کار کوي.
ډومېسټک وایلنس بل چې کوم دی هغه پایپ لاین باندې دی، نو هغه واپس چې کوم دی هغې باندې مونږ کار لګیا دی، هغې باندې کېږي چې څنګه پوره کوشش هم دی چې مونږ د تنور کې دا بل پېښ کړو. آنلاین رپورټ هم چې کوم دی زمونږ هغه سیستم یو شروع شوی دی چې مطلب کو فرض کتانې ته یو کس نشي تلین، آنلاین هم خپل ایف آی آر درج کولی شي. نو دې سیزونو سره خامخا لږ ډېر چې کوم دی سیزونو کې کمی راځي بېبي به موجود بېبي داسې پوره ختمېدل خو ډېر ټایم واخلي.
د بشري حقوقو ادارې بیا د بلوچستان په اړه وایي چې په دغه کې میډیا زیاته فعاله نه ده چې لوچې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر طاهر حسین وایي په دغه صوبه کې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتېږي چې مهمه وجه په خلکو کې د تعلیم کمې ده.
یا پېښور کې خو بیا هم تعلیم او هغه ډېر ښه ده، دلته زموږ صوبه سره پکې تاسو تللی ده نو سم پرابلم شته بالکل، اسپیشلی زنانې لپاره ډېر پرابلم شته. ډومېسټک وایلنس هم زیاته ده، د تیزابګردی یا ایسیډ تھروئنګ باوجود چې اک ټایم رااله دغه باوجود هم خو وایلنس کې کمی شوی نه ده. مونږ سره خو داسې ده چې 12 تقریبا کیسونه رپورټ شوی ده چې په هغه نظام اچول شوی ده، د غیر چې د اسکول نه ایستلې ده، هغه سوسایډ کړی ده، او د غیرت په نامه چې قتل شوی ده هغه هم ډېر ده، تقریبا 40 قریب شته. دغه
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د بلوچستان اسمبلی غړي سپوږمۍ اچکزی وایي دا مهال په صوبای اسمبلی کې 12 خزینه غړي دي او د ټولو دا هڅه ده چې حکومت د ښځو حقونو په اړه قوانین جوړ کړي.
تشدد باندې خو دا کار کیږي، هم حکومتي سطح باندې او هم د این جی اوز خپل کوششونه کوي. د دې حکومت زموږ د حکومت راتګ بعد په دې کې، چونکې دا بل هم پاس شو، په دې کې دا دوه بلان موږ پاس کړو، چونکې یو دا دغه بل پاس شو هراسمنت شو، او په دې کې باندې اوس زموږ بل خو هغه بل بل چې هغه دې سره ریلیټډ نه دی، هغه چارټ پروټکشن دی، لیکن په دې باندې حکومت خپل دغه کوي چې کوشش کوي.
د بشري حقوقو کارکونکو وایي که څه هم د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو د ښځو حقوقو باوري کول لپاره ځینې بلونه منصور کړي، خو باید چې هغه په سمه توګه عملي هم کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دروندونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د سحر لسنیم بجې بشیر غوا خوم را سره په سټوډیو کې ناشته، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زو.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن د هندوستان په امرتسر کې د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره ملاقاتونه کړي دي. د خیبر ایجنسی قومي مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ دامن ساتلو لپاره پرونی یوه جرګه کړې ده. دې جرګې کې پولیټیکل ایجنټ ملکانو ته خبرداري ورکړې چې د اجتماعي زموارد څخه د بچ کېدو لپاره باید امنیت ټینګ ساتلو کې مرسته وکړي، خو قومي مشران وایي چې امنیت ساتل د امنیتي ادارو کار دی. د خیبر پښتونخوا صوبې سبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي نگینه خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر ښځو د تشدد ختمولو لپاره د قانون جوړولو په خاطر یو بل تیار کړی دی چې د مشورې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل کې رد شوی دی. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی ویلي دی چې ملک یې په هیڅ قسمه جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نننۍ خبر تر مخه خو نوموړي زیاته کړې چې دوی پر لاین آف کنټرول د هند له حملو غافل نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو په لاس د یو زده کوونکي په دار زړول ستر جنایت بللی او پولیسو ته یې حکم کړی چې په دغه ځای کې د وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي. هغه امریکایي پوځي چې په 2009 کال کې افغانستان کې خپل پوستا یا چیک پوسټ پرېښو له ولسمشر باراک اوباما څخه د هغه د معاف کولو غوښتنه کړې ده. بو برګدال په کورټ مارشل کې د عمر قید سزا سره مخ دی. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې څلور نیول شوي کسان دي ژر تر ژره له قیده او شرط پرته خوشي کړي. دغه کسانو د هغه خونی ولشل چې تهران ته نږدې د کرچ په یوه هدیره کې د دوه لیکوالانو په مقبره یاد غونډه جوړه کړې وه. دغه دوه لیکوالان په 1999 کال کې د ایران د استخباراتو لخوا وژل شوي.
خبرونه لنډیز مو د بشیر غواخ نو اوریدلو. درنو اوریدونکو، وضو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال سره زهیر د پاکستان ځینو رسمانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملې دو لړکی په پیښور کې شوی دستوره کې د قبایلو ترمنځ جګړې د فاټه اصلاحات نور هم متاثر کړه او لدی داسې ښکاري چې ځینې خلک دا عمل سبوتاژ کول غواړي، خو قبایلي اولس او مشرانو لپاره دې سوچ کول پکار دي چې هغوی ولې د دې سازش برخه جوړیږي. د ادارې په وینا بل پلو اصلاحاتي رپورټ کې خو ډیر غټ غټ خبرې لیکلی شوی خو حقیقت لدی بلشان دی. نو که اوس صرف د قانون سازی او تش پنوم د اصلاحات راوستلو که څوک مخالفت وکړي او که څوک حمایت قبایلو ته به هیڅ فائدہ نه رسی. ادریه زیاتوی که حکومت په قبایلو کې د بدلون په اړه سنجیده وي نو لدی عمل شروع کول وړاندې دی د کډوالو واپسی باور کړي د تعلیم او صحت اسانی دی ورکړي ځوانانو لدی د روزګار موقع پیدا کړي نو بیا به سوګوتی نه پورته کوي چې د فاټ اصلاحات په لار کې خندان وګرځي. ادریا اخر کې وایي حکومت له پکار دی چې د اصلاحات راوستو سره سره دی اړخ ته هم توجه ورکړي چې له قبلي قبایلی ولس په اصلاحات باندې رضامندی ښکاره کړي او چې څوک هم د دې مخالفت کوي نو دارنګ به د هغوی غوښتنه هم پوره شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریا کلی کې د پاکستان مرکزی بینک یو وار بیا د سینټ قائمه کمیټې ته د قرضو په حواله معلومات ورنکړل او دریض یې دی چې دوی د معلوماتو ورکولو پابند نه دي. په کومه چې قائمه کمیټې وویل چې د آئین او قانون مطابق ټولې ادارې پارلیمان ته د معلوماتو ورکولو پابند دي. ادارې وایي په ښکاره خو د دواړو ادارو دریض سم دی خو دې لړکې باید د مؤثره قانون سازي او کړنلارې جوړولو ضرورت وي چې دارنګ نه یوازې دوه ادارې خپلو کې له ټکره بچ شي بلکې د قرضو د لارې درغلي یا کرپشن هم ودرول شي. ادارې د قائمه کمیټې د چیرمن جهانزیب جمالدین لخلی لیکي چې د خفیه ایجنسو په معلوماتو باندې په پارلیمان کې ان کیمره بریفینګ کې دی شي نو د قرضو معاف کولو معامله پټول کومه د قانوني مفادو خبره ده. ادارې اخر کې لیکي چې وکتل شینو یو شمېر سیاستدانان بیوروکراتس په قرضو معاف کولو کې ککړ دي او په ادارو کې ناس ځنی علاقار د دې د کرپشن پټولو لپاره کار کوي چې له قبلې د پاکستان اقتصاد کمزوري شوی دی. نو په داسې صورتحال کې له پاکستان نه رشوت او درغلي ختمول ډیر ضروری دي او سیاستدانانو او ادارو له د ټولو اول د پاکستان نظریه په ذهن کې ساتل پکار ده او هم په دې کې د دې وطن سلامت یاده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نسیم حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره په خبرو کې د سیمې مشران ګډون کوي. بلخوا رایټرز خبر ایجنسی لیکي هند او افغانستان به اوس د هوایي لارو د سامانونو وړلو راوړل پیلوي چې دغه به افغانستان د سوداګرانو لپاره یو نوې لاره پرانیزي. د دغه لیکونو نورې برخې له فرخند اسد نورو.
انډین ایکسپریس لیکي د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تللی دی. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې د امنیت او پرمختګ په اړه خبرې روانې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کېږي چې د پاکستان او هند اړیکې د روان کال په سپتمبر کې د تاوتریخوالي ښکار شوې او لا هم خپل ځای لا نه دی راغلی. دا به د ایشیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه وي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او بعد بحث کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به هم د کانفرنس ته وینا کوي. د دې غونډې وړاندې هند او افغانستان دواړو دا ویلي دي چې په سیمه کې ترهګري د پاکستان له خاورې خوريږي او دغه د سیمې د امنیت لپاره یو لوی خطر دی چې باید دغه هیواد د خپلو ګاونډیو د اندېښنو په اړه ځواب ورکړي. په کانفرنس کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو ستراتیژي خپلولو هم خبرې کیږي. هند وایي د پاکستان له خاورې ترهګر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او په نورو سیمو کې ترهګري او بدامنی خوروي خو پاکستان بیا دغه تورونه ناسم ګڼي. که څه هم دغه کانفرنس د سیمې د امنیت په اړه دی خو دې کې به د چابهار او ټاپي په منصوبو هم خبرې کیږي. بلخوا رویټرز لیکي هند او پاکستان د سامانونو د وړلو لپاره د یوې نوې منصوبې اعلان کوي چې تر مخه به یې په هوایي لارو اوس د دواړو ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره د سامانونو وړل راوړل کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند په امرتسر ښار کې په دې اړه له یو بل سره ولیدل. افغانستان د بهرنۍ نړۍ سره د کراچۍ له لارې تجارت او سوداګري کوي خو د هند نه افغانستان ته د دغې لارې سامانونه نشي راوړل کېدی. د افغانستان د سوداګرۍ او مالی پالیسیو یو چارواکي خالد پاینده بیا وایي د دغې هوایي لارې به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سامانونو وړل راوړل ډېر اسانه شي او د افغانستان ګڼ سامانونه خاص کر اوچې او شنې میوې به یو لوی مارکیټ ځانته پیدا کړي او دواړه هیوادونه به پر نړیوالو ډګرونو د دې لپاره پوره بندوبست اهم کوي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
درنوندونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. نن په ازبکستان کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي. اوسنی سرپرست اولسمشه شوکر میرزایوف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغه انتخاباتو کې سیالي کوي. نور تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
د ازبکستان د جمهوری ریاست په نننیو انتخاباتو کې له کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزایف له دریو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف چې د پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و، د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 95 کلن میرزایف درې سیالان دي: خاتم جان کتمانوف د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولی دی، سرور اتامورادوف د ډیموکراتیک ګوند استازي دي، او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازي دي چې ټولې حکومت پلوي دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیر ورځ رویټرز اژانس ته وویل دا په دې معنا ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولي دي. موږ ژمنه کړې وه چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو ډیموکراتیک اصولو په اساس ترسره کړو. د بشري حقوقو فعالانو په ازبکستان کې پخوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی نه ساتي او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشري حقوقو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څو وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو میرزایف په خپل هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقوقو او ډیموکراتیکو بنسټونو برخې ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانی شوروي وروسته هیڅ انتخابات دغه سازمان په وړاندې ډیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 1.7 میلیون کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس ټاکلو لپاره رای وکاروي.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنوندونکو، ډان ورسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړی سلاکار طارق فاطمی امریکا ته روان دی. په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي چې ښاغلی فاطمی به د دغه هیواد نوی منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ډلې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د مقالې نورې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي مشاور طارق فاطمی د رواني اونۍ په اخره کې امریکا ته ځي او د دې هیواد منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوي کاري ډلې سره ملاقات کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په خبره د دې سربېره په فاطمی د اوباما انتظامی له چارواکو سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د راتلونکي کال د جنوري پر 6مه د ولسمشر په توګه لوړ اوکړي، خو له اوس نه د خپل کاري ډلې کسان خوښ کړي دي او د بارنو هیوادونو شانو چارواکو حوصله افزائی کوي چې په نیویارک کې د هغه مرکز ته ورشي او له یو بل سره د ځانونو بلدولو لپاره غونډې وکړي. په سفارتخانه کې د خبري غونډې په وخت ښاغلی جیلانی ویل طارق فاطمی د 2 هفتو لپاره امریکا ته ځي او په واشنگټن کې به د امریکا د پارلمان له نوو منتخب غړو سره وویني. نوموړي ویل د نومبر 8مې انتخاباتو پس دا دوره ډېر اهمیت لري. رسپانه لیکي دا دوره تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړي، چې پکې امریکایي مشر له پاکستان سره د ښو تعلقاتو جاري ساتلو خواهش څرګند کړ. رسپانه لیکي د ټرمپ مخالف ډیموکرات ګوند پر نوموړي تنقید کړي چې له بهرنیو مشرانو سره د امریکایي چارواکو سلا بغیر ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټون رویل له دغه ټلیفوني خبرو مخکې له منتخب ولسمشر سره کومه خبره نه و شوې. نوموړي ویل ډونلډ ټرمپ له نورو مشرانو سره تر خبرو مخکې هم وزارت نو خبر کړي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د ډان دورسونډ یو مهمه برخه د یو مقالې مهمه برخه وړاندې کولې. د نورو کوڅو ننګرهار ولایت روسو له هغه چې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار پیچروګام ولسوالۍ د داعش وسلوالو څخه پاک شو. د ننګرهار لوړپورو چارواکو یاد ولسوالۍ ته سفر وکړ او د سیمې خلکو ته یې د پوره امنیت ډاډ ورکړ. نورحال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د ننګرهار والی د لوړپوړو نظامی چارواکو او یو شمیر خبریالانو په ملتیا د شنبې په ورځ په یوه چورلکه کې په چیراګام ولسوالۍ ته ولاړل او هلته یې هغه سیمې له نږدې څخه وکتلې چې سباندې یوه میاشت د داعش وسلوالو په ولکه کې وي. د افغانستان په ختیس کې د 201 سیلاب قلور دو قماندان جنرال محمد زمان وزیری د پچیراګام ولسوالۍ اړوند هارون بابا سیمه کې خبريالانو ته وویل
داعش په دکورو کې ځای پر ځای شوی و. د موږ عملیات هم چې لږ بتی روان و، صرف د دې لپاره چې ملکي خلک دوی سپر قرار ورکړی و، د کورونه یې مقاومت کوو. د موږ عسکري مختلف تکتیکونه دي، هر چېرته چې سر پورته کې وهوي انشاءالله دې ته یې نه پرېږدو چې چېرته خپله ځالګۍ جوړه کړي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل له هغو ټولو سرتېرو مننه وکړه چې له داعش وسلوالو سره وجنګېدل او سیمه یې د هغوی له وجود څخه پاکه کړه.
د دې کامیابۍ مبارکي هم ولس ته ورکوم، هم د زړه له کومې مننه کوم. له هر یو سرتېري په دغه لویه جګړه کې داعش ته ماتې ورکړه او خپله سیمه او خپله منطقه یې د دوی له ناولي وجود څخه پاکه کړه.
په پچیراګام ولسوالۍ کې 1500 تنه ځوانانو د داعش په ضد ولسي پاسون هم کړی و چې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي وایي چې ډېر ژر به دغه ولسي پاسون کوونکي جیس کړي او د ملي امنیتی ځواکونو سره به یې په امنیتی پوستو کې تنظیم کړي.
په چیراګام کې په حدود 1500 نفر او پاسون کوونکي تنظیم شوي دي چې موږ مکلفیت د دې لرو چې د دوی اعاشه، عباده، استقامت، پوستي، حتی وسله ټول هغه موږ په غاړه خستي دي. د 1500 نفر به ډېر زر په دغه پوستو کې ځای په ځای شي چې دوی له خپلې کلي، له خپل کور، له خپل ولس نه د امنیتي ځواکونو سره وګه په وګه دفاع وکړي.
د پچیراګام ولسوالۍ خلک خوشاله وو چې سیمه د داعش وسلوالو له موجودیت څخه پاکه شوه. یو تن خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
ملک کریم د پچیرا اګام د ولسوالۍ یو تن قومي مشر داعش چې کله راغی د پاس پچیرې ولکې ته ولیدو د موږ سره ډېر ظلمانه وحشتونه وکړه. زموږ زنانه، زموږ ماشومان یې بې نرخه ووژل. د دې حکومت ته یو جهان منله چې راغلو زموږ مرسته وکړه. نهه شپېته بندیان یې ژوندي ځان سره بولي دي او هغه زخمیان او مړي هغې خو مخکې شمار ورکړی دی چې هغه د حد نه وتلې خبره نوره ده.
د 201 سیلاب قل اردو قماندان جنرال محمد زمان وزیری وایي چې په عملیاتو کې په لسګونه داعش وسلوال وژلي او په لسګونو یې ټپیان کړي هم دي. نوموړی زیاتوي چې د عملیاتو په دوران کې د ملي امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي او 15 یې شپکې ژوبل شوي هم دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو دونکو اوس وخت شپه دی د اونیز خبرونه د سولې پلور. د سولې پلور نرمه خبرونه کې د طالبانو سره د روغ جوړی کابل لپاره د افغان حکومت په نوو طریقو د سولې مذاکراتو کې د میرمنو او تھیټر په رول هم خبرې لرو. دا خبرونه تاسو ته بشیر غواخ هرونی جوړوي.
د سولې پر لور
ستړي مشي د سولې پر لور خپرونې ته مو زه بشیر غواخ هرکلی وایم. افغانستان کې د طالبانو روانې جګړې 15 کاله کېږي. حکومت کوشش کوي چې دا جګړه د سولې د خبرو له لارې حل کړي. د همدې کار لپاره له بیلابیلو نوو لارو ګټه اخیستل کېږي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مرسته سولې ته د مخالفینو وسلوالو د هڅونې لپاره یو نندارتون جوړ شوی و. په کابل کې شوی دی نندارتون په اړه درته زموږ همکار یو رپورټ اوري.
د دولت او د یو شمیر ملي او نړیوال بنسټونو د هڅو سره سره ځوانانو هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې ګامونه اخیستي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینه د چهارشنبه په ورځ د سولې په پروسه کې د ځوانانو د رول او په دې وروستیو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د نندارتون په جوړولو سره سوله په افغانستان کې د پرمختګ لپاره مهمه وګڼله. د یاد وزارت سرپرست کمال سعادت د دغه نندارتون د کتنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه وسلوال مخالفین ته د سولې د راوستلو پیغام ورسوي.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د لوبو له تاریخ نه، د مقالو له تاریخ نه، د علماو، قومي مشرانو او په بیلابیلو اړخونو کې کار کوو ترڅو د سولې پیغام تر هغو کسانو پورې ورورسیږي چې هغوی اوس توپک په لاس کې دی، جنگ کوي، د سولې پیغام نه دی ورسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې مخکې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشر سره د سولې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وه چې د وسلوال طالبانو سره هم د سولې مذاکرات روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانانو چې له مختلفو ولایتونو څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی وویل چې د دغه ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېز لري. احمد پیمان پیمان او حسینه محسنی په دې اړه داسې وایي:
برای مخالفین ما تصاویر داریم، گفتم
د مخالفینو لپاره مونږ انزورونه لرو، د رسنیو له طریقه مو ټول نشر کړي. د سولې په نړیوال ورځ مو یو محفل جوړ کړي وو او په هغه محفل کې مو خپل ټول کارونه ننداره ته کې خودل.
حداقلش بر کسایی که در تو
گروه لک تل لگه هغو کسانو تلر خونه که وچه پا شوخوا کی موده سو دوی یو بل ومنی او سنگا وکرشی چه د دولت وسلوال مخالفین سولی تراو بولی.
په دې نندارتون کې د کابل، بلخ، سمنګان او بدخشان ولایتونو څخه ځوانانو د سولې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې نندارې ته ایښي وې. په دغه نندارتون کې د سولې په اړه کتابونه، د هغه ځوانانو انځورونه چې سولې ته د کار کولو پر مهال له دوی څخه اخیستل شوي وه، مقالې او ځینې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي وه. دغه نندارتون د جرمني خیریه موسسې جی آی زد په مالي مرسته جوړ شوی و او خلک کولای شي چې د پنجشنبې تر ورځې ترې لیدنه وکړي. شبنم شیګان او سای ګلچیری چې له دغه نندارتون خریدنه کوله، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
من ډیر خوشاله یم چې له هغو ټولو کسانو سره چې له ولایتونو راغلي دي لیدو کاته کوو او دا ډول پروګرامونه کولای شي چې په ټولنه کې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي. یو علت چې موږ دلته راغلي یو دا دی چې د سولې په برخه کې د ځوانانو لاسته راوړنې او کارونه وګورو او څنګه کېدای شي چې دغه کارونه تلپاتې او نورو ته هم ولېږدول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې ځوانان سولې ته د وسلوال مخالفینو د هڅونې په هدف دا ډول نندارتونونه جوړوي، بلکې له دې مخکې هم ځینو ځوانانو د دا ډول پروګرامونو او لاریونونو په ترسره کولو سره د حکومت له وسلوال مخالفینو غوښتي وه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، نندارتونونه او انزوریزی سیالۍ هغه یوازینې لارې نه دي چې خلک پکې عدم تشدد ته هڅول کیږي. په کندهار ولایت کې ځینو ځوانانو د تیاتر او سټیج ډرامو له لارې کوشش کړي چې خلکو کې د ستونزو د حلولو لپاره د خبرو اترو په کبولو زور راوړي. د کندهار نندارې هغه اداره ده چې هنرمندان پکې کوشش کوي خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او په ټولنه کې د خلکو ترمنځ د بدیو د ختمولو سره سره بشري حقوقو ته هم د ولس پام راوګرځي. په دې اړه مو د کندهار نندارې د یو مشر جاوید احمد وطنیار سره مرکه کړې او په سر کې مو ته د خپلې ادارې په اړه نور معلومات غوښتي.
فلن زمر سره تقریبا شل کس نارینه کار کی او د واتو په خوای شزنه سره کار کی چې موږ رادیو خبرونیم لرو، رادیوي ډرامې لرو، رادیوي اعلانونه لرو او خپل تلویزیونی خبرونی مهم مخکې درلو دي. وس فلن زیات تمغه مو په تیاتر باندې دی چې موږ د تیاتر په هاي پروګرامونه لرو.
تیاتر یا ډرامې یا هنر په ټوله کې په عمومي لحاظ کې سړی خبرو کې دا څومره اهمیت لري د ټولنې په اصلاح کې، د بدیانو په ګوته کولو کې، همداراز د جنگ څخه د نفرت په لړ کې څومره رول لري؟
ولې ډېر مهم دی، ډېر مثبت رول لري. کوم تاسو وګورئ د وو نورونو څخه یوازینی هنر دا تیاتر او سینما د چې په کسړی وغواړي په دې لار باندې خپل ټولین ته زیات خدمت کولای شي. موږ زیات نمایشونه عموما موږ د پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو چې وکولای شي موږ په سینما کې کوم ستونزې، مشکلات، مثال په بده کې شته ورکول، په کوم عمر کې د انجنونو ودول، تعلیم او تربیه، مواد مخدر، په دې باندې مختلف نمایشنامې جوړ کړی. حتی د زراعت په بخش کې وس پروګرامونه لرو چې بزګر ته د زراعت په بخش کې معلومات ورکوو چې باید څنګه ما پالیز وکړي. د ټول ټاکنو په اړه باندې مختلف پوهاوی پروګرامونه پر مخ دیولې دي. خلک ډیر وسخه راځي او خلک ډیر خوشحالي نسبتا مخکې ما یادونه وکړه. هغه سیمې چې هلته د سواد کچه کم وي، نو هغوی په ټریننګونو باندې، هغوی په پوسټرو په دې باندې پوهول یو څه مشکل کار وي. نو موږ دغه کار کوشش هم کړی چې دا په ژوندۍ بڼه باندې، یعنی هلته ولاړ په سټیج ته په ژوندۍ بڼه باندې دا شی ورته وشي چې دا مشکل دا ستونزه ده، د حل لار ده، نو خلک ډېر استفاده وکړي او خلک باندې ډېر تاثیر کړی دی زموږ په سیمه کې.
وطنیار صاحب، تاسو د خزو خبرو کړ چې په بدو کې خزي ورکول کیږي، تاسو را په تھیټر کې یا په ډرامو د پاره کوم ممثلینی اداکاران خزي شته؟
موږ اکثره وخت چې ځینی اطراف ته وځو یا نمایشونه کوو، بیا د الګ څخه د شزینه کریکټر جوړو، یعنی په الګ باندې دا شی لوبو. مخکې مو د سریالو خبره وکړه، موږ دوه سریالونه جوړ کړو، متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې اګه نه لرو، افغاني اداکاران شزینه نه لرو، بیا مو د پېښور څخه ځینې راغوښتي. اوس موږ کندهار فلم او نندارې په دې باندې توانېدلي دي چې د ځان سره د ښځینه مکاتبو دپاره، د ښځو د ټولنې د ټولنو دپاره مو ښځینه مسلمین پیدا کړي چې هغه ځي هغوی ته د پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، ښځینه ښځو ته پروګرامونه وړاندې کړي. اوس ښه دی، موږ یو ټیم لرو، یو ګروپ لرو د ښځینه د چې هغه د ښځینه مکاتبو او ښځو چارو ریاست ته او د ښځو ټولنو ته ښځینه ځي، ښځینه ځي هلته د چاته پروګرامونه ورته وړاندې کوي او خپل پیغام ته دوی پورې رسوي. اوس موږ په دې توانې دلیو چې یو ښځینه ګروپ هم ولرو، د نارینه تر څنګ یو ښځینه ګروپ هم ولرو. چې
کافر ک مسلمان یم، عرب یم ک عجم یم، ستور یم کرسټین یم، د څوک یم ک هر څوک یم، انسان یم چې انسان یم، اولاد دې جهان یم، تخلیق چا د شان یم، تخلیق د چا د شان یم، داسو کې ته انسان نه یې، اولاد دې جهان نه یې، دا ولې مال وژنې ته دا چارا پار ولې، دا چالی ولې کړې، دا ګټا کتاوان کوي چې قتل د انسان کوي، چه قتل دے انسان کرے. دا سو کے گھر سو کے تو گرک پادری، پنڈتی ایک ملائی تو چه ہر کو ماں بلائی، زمان مرک جنت ویستا ماں ٹول در تبخ لے دے، بستا پکی گڑی گخو، بس پکی گڑی گخو، ماما وجنا ماما وجنا، ماما وجنا ماما وجنا، نور بس کمال موجنا، نور بس کمال موجنا.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره څو څو ځل مذاکرات شوي دي، که څه هم د مذاکراتو کې د جنگ ودرولو لړکی کوم پرمختګ نه دی شوی، خو بیا هم ګټور بلل شوی دي. یو نیوکا چې په دغه سي خبرو کېږي، هغه د ښځو مرکچانو کم شتون دی. قهرمانه کاکړ چې د میرمنو د حقونو او سولې پرمختګ لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشره ده، یو وخت د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی وه. نوموړی سره مو په همدې اړه یو مرکه کړی. تاسو په خپل افغانستان کې وي، په کابل کې وي، په دغه مذاکره چانو په لیست کې مېرمنې ولې کمې دي؟
بلې، ډېر مننه. دا څه ده چې کله چې موږ د سولې مذاکراتو خبرې کوو، نو که په افغانستان کې دلنه د ښځو په برخه خبرو وکړو په مذاکراتو کې، دا څه شی دي ستا او داسې وختونه هم راغلي دي چې ښځو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی. په رسمي مجالسو کې لکه چې کله په اسلام آباد کې، کله په قطر کې ترسره کېږي، په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نشته. حتی په نږدې وختو کې دغه څلور اړخیزو مذاکرات چې پیل شوي وو، چې افغانستان، پاکستان، چاینا او د امریکا ترمنځ وو، په هغه کې هم د ښځو داسې غوره ونډه نه ده لیدل شوې.
نو د دې وجه څه ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دا ضروری ده چې خامخا باید میرمن پکې او کنه؟ ځینې مثلا د سولې علي شورا کې دی شو وای چې هغه خبرې چې میرمن یې کوي، د هغه په باره کې موږ خبرې کوو.
نو که چېرې دوی واقعا یا په خپل افغان دولت یا په افغان سیستم کې موجود سیل انداز کسان چې دا خبرې کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبانو سره کولای شو چې دوی برابر حقوق لري او د دې پر حقونو به هیڅ معامله نه کیږي، نو کدی په دې خبره باور لري په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت باید یو فطري عمل وي دې لپاره. خو موږ وینو چې مېرمنې په افغانستان کې د نفوس نیمه برخه یا د نفوس د نیمه برخې څخه همیشه زیاته وي، او موږ دا یو اصولي خبره ده، یو فیمینیست پوینټ آف ویو څخه چې د مېرمنو د حقونو دفاع ته ټول ښه مېرمنې کولی شي. لکه څنګه چې ما وویل، اوس په اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابري او دوی په حقونو باور نه لري. نو ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پرېښودل چې هغوی هېڅ د ښځو په حقونو باور نه لري، د هغوی د حقونو دپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده.
نو آیا تاسو سره دا اندېښنه شته چې که مثلا طالبانو سره خبرې کېږي یا کاري وسله والې ډلې سره خبرې کېږي، په هغه کې به د ښځو په حقونو باندې هم معامله وشي او د ښځو حقونه به پکې فیصله وخوړل شي؟ تاسو سره دا اندېښنه شته؟
بله، و د یو عام افغان مېرمنې په حیث دا اندېښنه زما سره هم شته. که څه هم د افغانستان مشرتابه هر وخت مېرمنې ته دا باور ورکړی دی چې د هغوی په حقونو به معامله نه کېږي، او موږ وینو چې په رسمي توګه یوازې قانون اساسي په نظر کې نیول شوی دی. یعنی هېڅ داسې کوم بله خبره نه ده واضح شوې چې په هغه کې، یعنی مثلا د قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب دپاره وظیفې دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی، چې تر اوسه په پارلمان د خوا څخه رسمي بڼه هم نه لري، او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
هم دې سره مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.